پېښور کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې یو بله ګړه کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه اونیز پروګرامونه ستونزې او سرکار او د باختر ستوري خبرونه له مجید بابرانی.
ستړي مشي ډومبه د مشال د خبرونو سرټکی. پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي چې په مرکز او پنجاب کې د حکومت جوړولو هڅې پیل کړې دي. عوامي نېشنل ګوند به سبا له په انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد پراخې احتجاجي مظاهرې کوي. په انډونیشیا کې زلزلې لس کسان وژلي او څلوېښت نور یې ژوبل کړي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف یو مشر نعیم الحق ویلي چې د ګوند مشر عمران خان به د اګست له څوارلسمې نېټې مخکې د وزیر اعظم په حیث سوګند پورته کوي. تېر ورځ په اسلام آباد کې نوموړي دا خبرې له هغې وروسته کړې چې د پاکستان الیکشن کمیشن د غیر رسمي نتیجو تر مخه تحریک انصاف ګوند په قومي اسمبلۍ کې د یو سل شپاړسو څوکو ترلاسه کولو سره اکثریتي ګوند ګرځېدلی. نعیم الحق خبریالانو ته وویل چې داسې حکومت به جوړوي چې د هیواد مسلې حل کړي.
ہم پنجاب میں ہماری حکومت ہوگی، ہمارے رابطے ہیں
زمنگ حکومت با پا پنجاب صوبہ کی ہوں بھی منگ ٹول سر پا رابطہ کیو. دا پنجاب او خیبر پختونخوا دا اعلی وزیران لپارا نماندان با ڈیر ژر اعلان کلو.
نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې پرون له پنجابه منتخب شوي د صوبایي سملای سو آزاد غړو په تحریک انصاف کې د شمولیت اعلان وکړو. بلخوا د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال پرون په کوټه کې خبریالانو ته ویلي دي چې له ژوبه او د دوکۍ څخه کامیاب شوي دوه آزاد غړي د دوی په ګوند کې شامل شوي دي او د اعلی وزیر لپاره نورو ګوندونو سره مشاورت روان دی. عوامي نېشنل ګوند به سبا ته په ټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد پراخې احتجاجی مظاهری کوي. د دې مظاهرو اعلان سوره د مخکې د ګوند مشر اسفندیار ولی خان کړی و. بلخوا په مومندو کې د عوامي نېشنل ګوند مشر نثار مومند بیگا مشال ریډیو ته ویل چې دوی سره په ټاکنو کې د درغلیو ثبوتونه موجود دي.
دا یو فارم 45 دی، یو ځای کې مونږ ته ملو شوی دی. ته ټوټل اوټ پول شوی دی 800 شپږ نوي. په دې کې چې دی 300 وسلوېخ زما اوټ خی، دا باقی اوټ دلته نور ټول کاندیډیټو نمونه نه لیکي. دا یو کلو ثبوت دی چې مونږ سره دی.
سوره د مخکې د یاد کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته ویلي ول چې که چا سره هم د درغلیو ثبوتونه وي نو هغه د حتمی نتیجو نه پس د اعتراضونو لپاره جوړ کړل شو ټریبیونل ته وړاندې کولای شي. خو الیکشن کمیشن د سیاسي ګوندونو دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې انتخابات شفاف وو. بلخوا تېره ورځ په 400 کې متحده مجلس عمل هم د دې ټاکنو د نتیجو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر او د مسلم لیگ نواز یو مشر سردار آیا صادق پرون په الیکشن کمیشن د جانبداري تورونه ولګول. د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی بیگا الیکشن کمیشن دفتر ته ورغلی وو چې د کمیشن مشر سره ملاقات وکړي خو بریالي نه شو. د دې وروسته آیا صادق خبریالانو ته وویل
چیف الیکشن کمیشنر کو
د الیکشن کمیشن مشر باید د سپیکر او پخوانی وزیر اعظم ته عزت ورکړی وي چې یو ټلیفون یې کړی وي چې د کمیشن غړي نه دي ټاکل شوی خو بغیر له اطلاع له دفتره د هغه تګ نامناسبه خبره ده.
خو د الیکشن کمیشن ویان د سپیکر سرګندونو وروسته په سمدستي توګه دغه تور نه رد کړل. وی ویل چې د دفتر وخت 15 بجې ختم شوی و او د مسلم لیگ نواز مشران 9:30 بجې دفتر ته ورغلي ول. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو هرکلی کړی او دا ډول غونډې د سولې د رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره ګټورې ګرځولې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وایي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې اترې د هغو هم آهنګ او ګډو هڅو یوه برخه ده چې افغان حکومت او امریکا د افغانستان د سولې لپاره ترسره کوي. خپلواک تېره ورځ آزادې ریډیو ته ویلي چې دا خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره مهمې او ګټورې دي او کابل او واشنگټن په دې برخه کې په پوره همغږۍ پر مخ ځي. طالبانو مشال لیډو ته پرون تایید کړه چې تېره دوشنبه د دې ډلې استازو په دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیالي الیس ویل سره کتنه کړې ده. د افغانستان د جوزجان ولایت د درزاب په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو دایښ وسلوالو ترمنځ د جنگونو لامل په سلګونو کورنۍ د شبرغان خار ته کړې شوې دي. د کورنیو نن مشال لیلو ته ویلي چې د ځانونو او کورونو د ژغورلو په خاطر یې ډک کورونه پرېښي دي. د جوزجان والی مولوي لطالله عزیزي مشال لیلو ته ویلي چې د دغو کورنیو شمیر شاوخوا 300 ته رسیږي. ډېر ژر به یې سروې بشپړ او لومړنۍ مرسته به ورسره وشي. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ جنگ روان دی. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. د افغانستان په جلال آباد ښار کې پرون په یو برید کې د دوه بریدګرو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 8 نور زخمیان دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې دا برید د قابلګانو د روزنې په مرکز کې شوی و. د ننګرهار ولایت ویاند اتاولا خوګیانی وایي چې په زخمیانو کې 3 تنه سرتیري، د یاد مرکز 2 تنه کارکوونکي او 3 تنه ملکی وګړي شامل دي. د زیاتوي چې په یاد مرکز کې 1 شپېته میرمنې او 2 ماشومان روغ رمټ ژغورل شوي دي. د زمواري لا تر دې دمه چانه دمنلې. چارواکي وایي چې په انډونیشیا کې د زلزلې له وجې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 30 ژوبل دي. د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې چارواکي نن د جولای په 1 وایي چې د 6.4 ریکټر کچه زلزلې د هیواد منځنۍ جزیرې لومباک کې ډېر کورونو ته زیان رسولی دی. چارواکو په زلزلې کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د دوی په خبره له هغو سیمو څخه معلومات راغونډوي. او وروستۍ خبر دا چې د بنګلادیش کرکټ لوبډلې پرون ویسټ انډیز ته په دریم یو ورځني میچ کې په 13 رنزونو ماتې ورکولو سره سیریز په خپل نوم کړی دی. دا وخت بنګلادیش د ویسټ انډیز په دوره دی. د مشال د خبرونو پای او اوس به د موسم حال واورئ.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پېښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او د کوټې په ځینې ځایانو کې به وریځې خورې وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3.5 او کم نه کم 3.0، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 4.0، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د متحده مجلس عمل په نوم د مذهبي جماعتونو اتحاد وایي د جولای د 15 په عام انتخاباتو کې درغلي شوې ده. د ګوندونو پرون 50% کې احتجاجي جلسه وکړه.
د فوج او د دې خلاف تفصیلی کیږي او خیر تفصیلی نه کیږي، خراب تفصیلی کیږي.
په ممندو کې د ومني استلګونیو مخکخه په ورسته انتخاباتو کې ناکام اعلان شوی امیدوار نثار ممند وایي دوی به د درغلې ول ثبوتونو سره عدالت ته ځي.
فارم 45 ته 300 وصل وي زما ووټ خي، دا باقي ووټ نور ټول کاندیدټو نمونه نه لیدي، دا یو پلو ثبوت دی.
او د باختر ستوري د دېونه په خبرونه کې په جلال آباد کې د ادبي ټولنو د سرګرمیو په اړه د کتونکو خبرې اوري چې وايي پترس کې د ځوانو شاعرانو روزنه کیږي.
بهیرونه دي چې نو ځوانانو ته نوي فکرونه ورکړت. بل خبره دا ده چې ډیر آزاد کرکټنه کیږي.
تونځي او سرکار پرونه حمله روه لیدا او ریډیو ته لمشال رادیو سروس. دا هم ولنه موضوع په پاکستان کې اکثره غوندونو د جولای د 15مې عامه ټولټاکنې د درغلې او ډکه بدلی او د بیا انتخاباتو غوښتنه کړې ده. پروند مذهبي غوندونو اتحاد متحده مجلس عمل په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا په 400 کې مظاهره وکړه. دوی تور لگاوه چې په انتخاباتو کې طریق انصاف غوند په ګټه درغلی شوی. مظاهرینو نگران حکومت، عدلیه او پوځ د عمران خان په مرسته تورن کړل. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن به دا تورونه ردوي او د نورو دوو ادارو تر ټاکنو مخکې د راپورته شو پښتنو په ځواب کې ویلي وو چې دوی د هیڅ یو غوند او سیاستوال ملاتړ نه کوي. زمونږ د خبريال رپورټ ورو
دا په دغه احتجاجي مظاهره کې برخه اخیستونکو نارې وي. دغه احتجاجي مظاهره کې د متحده مجلس عمل ضلعي مشر او د جماعت اسلامي ضلعي امیر محمد ریاض خان او دغه شم د جمین علماء اسلام فضل الرحمن ډلې پخوانی د قومي اسمبلی غړی غلام محمد صادق او مولانا گورشاه چې تیر شوی حکومت کې د قومي اسمبلی غړی او د تیر انتخاباتو د ان ایس ال رښتم نه بیا هم د قومي اسمبلی امیدوار وو ویناګان وکړې. دوی خپل وینا کې د پاکستان په الیکشن کمیشن، اعلی عدلی، نگران حکومت او د پاکستان په پوز باندې سخت ټکونه وکړل او تورونه پر اولګول چې دوی په دې انتخاباتو کې د خاص ګوند په حق کې د دوی سره ټګي کړې ده. مولانا غلام محمد صادق وایي
په تمام خلق تمام تاریخ کی دمرا بدترین دانی اڑو شوی ندا دمرا خراب الیکشن چرتاڑو شوی ندے افسوس دادے کہ دا فوج قیادت اودارنگ عدلیے خبر دے ہم تو رسولا چنن ہر دے کی دا فوج دادے خلاف تفسیری کی گی او خی تفسیری نکی گی خراب تفسیری کی گی خلق دا ملک دے حالاتو او دا ملک دے انتشار مدار اگر پوج عدلیہ وغیرہ دا گرزائی
دا جمعیت اسلامی ضلعی امیر او تیر انتخاباتو کے دا صوبائی اسمبلی امیدوار محمد ریاض وائی چې دغه درې وړ ادارې په دې ملک کې د جمهوریت عمل په ضد ګامونه پورته کوي نوموړی وویل چې د پښتنو مشران یې ټول د پارلیمان نه بهر وساتل چې ورسره به د دې صوبو محرومو کې نور هم زیاتوالی راشي دا یادونه ده چې تیر جمعې په ورځ د پاکستان سرخار اسلام آباد کې هم په دې اړه د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر او پخوانی د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف ټول ګوندیز غونډه رابللې وه چې ټولو پکې په شریکه د انتخاباتو دغه نتیجې مسترد کړل او د دوباره انتخاباتو غوښتنه هم کړې ده.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن تحریک انصاف ګوند د هیواد وروستیو پارلماني انتخاباتو د ګټونکي ګوند په توګه اعلان کړی دی. د یاد ګوند مشر عمران خان ویلي د نوي ائتلافي حکومت جوړولو لپاره یې کافي ملاتړ ترلاسه کړی دی. یو شمېر ګوندونو بیا د انتخاباتو نتیجې رد کړي او ویلي دي چې په هغو کې پراخه درغلي شوې ده. پر دې موضوع د مشال راډیو د مرکزي د خبر مرکزي څانګې رپورټ له نوریاس نوري اورو.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ادعا کوي چې د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره د پارلمان د کافي غړو ملاتړ لري. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د تېرې چهارشنبې د ورځې په انتخاباتو کې تر ټولو ګوندونو د مرکزي پارلمان زیاتې چوکۍ وګټلې، خو اکثریت یې ترلاسه نه کړی شو چې د نورو له ملاتړ پرته حکومت جوړ کړي. د تحریک انصاف ګوند ویان فواد چودری د شنبې په ورځ اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل خلکو په خپلو رایو قدرت ته ورسول که خدای کول موږ به حکومت جوړ کړو. چودری حاضر نشو چې ووایي څومره پارلماني غړو ورسره د همکارۍ ژمنه کړې، خو ویل چې په دې اړه جزئیات به هغه وخت وړاندې شي چې راتلونکې اونۍ مرکزي پارلمان غونډه وکړي او نوي استازي لوړه پر ځای کړي. د راپورونو له مخې د عمران خان ګوند د نوي حکومت د جوړولو لپاره له یو شمېر کوچنیو ګوندونو او هغو خپلواکو کاندیدانو سره چې مرکزي پارلمان ته لار موندلې خبرې پیل کړي دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د شنبې په ورځ د انتخاباتو نهایي نتیجې اعلان کړې چې پر اساس د عمران خان تحریک انصاف ګوند د مرکزي پارلمان له 209 چوکیو څخه 115 ګټلې دي. ورپسې د نواز مسلم لیگ ګوند 48 چوکۍ خپلې کړې دي. د پخواني ولسمشر اسف علي زرداري پیپلز ګوند د ملي جرګې 43 چوکۍ ګټلې دي. د پاکستان په انتخاباتو کې د تاوتریخوالي تر څنګ د رایې شمېرلو بهیر هم ځنډنی شوی و او هم د عمران خان د سیالانو له لوري د نوموړي په ګټه د درغلیو تورونه لګول شوي. دوی د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو تر څنګ د اعتراضونو د پیلېدو خبرداری هم ورکړی دی. خو د پاکستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو ادعاوې رد کړې او انتخابات شفاف بللې دي. پر عمران خان دا تور هم پوره شوی چې د پاکستان پوځ چې له پخواني صدر اعظم نواز شریف سره په لانجه کې ښکېل شوی و ملاتړ کړی دی. پر دغو انتخاباتو د اروپایي اتحادیې د څارونکي ډلې مشر مایکل ګیلر ویلي چې په ټوله کې د انتخاباتو نتیجه د باور وړ ده، خو دوی پر کمپاین انتقاد کوي ځکه په هغه کې یو شمېر کاندیدان بیرول شوي چې دا د پخواني واکمن ګوند کمزوري کولو لپاره یوه هڅه وه او هم د دغه کمپاین په اړه رسنیو په خپله ځان سانسور کړی و. عمران خان چې له ګاونډیو هیوادونو هند او افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو ویلي، یو شمېر کتونکي په دې شک کوي چې هغه به وکولی شي چې د پاکستان په بهرني سیاست کې چې ویل کېږي د پاکستان ځواکمن پوځ ټاکي بدلون راولي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ځینو نورو ګوندونو په څیر عوامي نیشنل ګوند پریکړه کړې چې د شروع ټاکنو نتیجو پر ضد به مظاهرې پیلوي. په مومندو کې د ګوند مشرانو ویل دوی د درغلیو ثابتولو لپاره شواهد لري. دوی دا کوي چې ټاکنو کمیشن یې پر ځینو پولینګ سټیشنونو یا د رایو چولو پر مرکزونو د رایو د بیا شمیرلو وختونه هم رد کړي ده. شانواز ترکزه حال راکوي.
دا محمد نه د عوامي نېشنل ګوند او د قومي سملي سابق امیدوار نثار مومند وای چې هغه ریټرننګ افسر ضلع محمد ته د ووټونو د دوباره شمیري درخواست ورکړو ولی هغه نامنظوره کړ. دوی وای چې دروانی میاشتې په 15مه نیټه په عامو ټاکنو کې درغلی شوی نو هغه د دغه انتخاباتو نتیجو منلو ته تیار نه دي.
ذاتو بجو په زیبانی چرتا نه نیمه بجې چرتا نه بجې چرتا لس بجې ووټ پول کولو عمل شروع کړی دی چې د دې دلالت ورکوي چې دا دانلې د دینه شروع کړو او ټول ورځ یو خاص پټای د اقتدار دروستو لپاره د غټول عمل په همدغه سوسره وایو په دغه کې روانو.
نثار مومند زیاته کړه چې د هغوی سره د درغلی او کاغذي ثبوتونه هم شته دي خو بیا هم که د هغوی اعتراضات ونه منل شو نو عدالت او الیکشن ټریبونل ته بزي.
د ټول نغټ پروف دی چې فارم 45 چاته نه دی ورکړل شوی. دا یو فارم 45 دی یو ځای چې مونږ ته ملو شوی دی ته ټوټل اوټ پول شوی دی 1890 په دې کې چې دی 300 زما ووټ خی دا باقی ووټ دلته نور ټول کاندیډیټ نمونه نه لیکي دا یو کلو ثبوت کې مونږ سره دی.
نثار مومند وای چې د هغوی ګوند هم سبا په 13 جولای د احتجاج اعلان کړي. هغوی به هم په مومند ضلع کې احتجاج کوي او د دوباره شمیري ترڅنګ د دوباره انتخاباتو غوښتنه به هم کوي. د ریټرننګ افیسر محمد لخوا د انتخابي امیدوار بلال رحمان او د نثار مومند درخواستونه هم په دې وجه مسترد یا نامنظور کړی شوی دي چې دې دواړو امیدوارانو د انتخاباتو د ورځې نه په 24 ساعتونو کې دننه درخواست نه وکړي ولې د اعتراض دپاره وخت 24 ساعتونه مقرر دی چې د محمدو په NA 240 حلقه د پاکستان تحریک انصاف امیدوار ساجد خان د 22000 نه زیات رایو په اخستو کامیاب شوی ولی آزاد امیدوار بلال رحمان د 20000 رایو په اخستو په دویم او نثار مومند د 14000 او 200 په زیاتو رایو اخستو په دریم نمبر راغلی. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
په ټاکنو کې تر بریا هرسته پاکستان تحریک انصاف بل مرکز علاوه په خیبر پختونخوا کې هم حکومت جوړوي. تیر ځل په دې صوبې کې هم د همدې ګوند وزیر اعلی پرویز خټک وو. د پرویز خټک په وخت کې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف خپل منځي اختلافات راخکره شي ول نو ځکه ول کېږي چې دا ځل خای هغه د وزیر اعلی چوکۍ لپاره د عمران خان یوازینی انتخاب نه وي. د دې چوکۍ لپاره نور څوک غوره کېدای شي د دې پوښتنې د ځواب لپاره د ملیحې امیرزاده دا رپورټ اورو.
د روان کال د جولای 15مه انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف په قومي او خیبر پختونخوا اسمبلی کې د زیاتو چوکو حاصلولو پس که یوې خواته په مرکز کې د حکومت جوړولو هڅې ګړندې کړې دي نو بل خوا په صوبه کې هم د حکومت جوړولو په اړه خبرې روانې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن رسمي خو غیر حتمی شمیر ښایي چې پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې 15 سیټونه ګټلې دي. د دې په مقابل متحده مجلس عمل لس او عوامي نېشنل ګوند شپږ چوکۍ ترلاسه کړې دي. د پاکستان تحریک انصاف مرکزي وایان فواد چودري د خالی پورز مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه خیبر پختونخوا کې د وزیر اعلی نوم خوښولو فیصله به عمران خان کوي.
تاسو ته معلومه ده چې په خیبر پختونخوا کې هم زمونږ په دریو کې دوه برخې اکثریت دی او مخکې کار به هم د دې مطابق کیږي. د صوبې وزیر اعلی او دوه لوړ پوړو وزیرانو نومولو فیصله به ظاهر ده چې عمران خان د ګوند مشر په حیث کوي چې څنګه نوټیفیکیشن مکمل شي نو دا سلسله به پیل شي.
د پاکستان الیکشن کمیشن به په بل پړاو کې اول د قومي او صوبایي اسمبلی سیټونو ته ولاړو د بریالو کاندیدانو نوټیفیکیشن جاری کوي سو دوی قانون سازانو ګرځول شي. دا غي پس په اجلاس کېږي چې پکې د سپیکر او مرستیال سپیکر انتخاب وشي. دا غي وروسته بیا وزیر اعلی ټاکل کېږي. په پېښور کې سینیئر خبریال ام ریاض وای د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره د سلورو مشرانو نمونه مخې ته راغلي دي چې پکې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک، اسد کیسر، ډاکټر حیدر علي او عاطف خان شامل دي. ریاض وای زیات امکان دی د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره پرویز خټک ونومول شي.
سلورو کسانو نامې راغلي دي مخې ته او زیات امکان دی چې هغه دا ویل کېږي چې پرویز خټک صاحب مېن ممکن ده چې هغه ته د ځمواري یا دا منصب ورکړی شي. هغوی په خپله ځای خواهش اظهار کړی هغه دا وویل چې دا کوم نامکمله منصوبې دي چې د هغه تکمیل په کار دی هغه د هغه د اشاره وزارت اعلی ته نو یو امکان دی چې پرویز خطک نام دی جوشي دی لپاره
د پاکستان تحریک انصاف په خوانی سینیئر وزیر محمد عاطف خان چې د مردان په 50 حلقه انتخابات ګټلی وایي چې عمران خان د ټولو امیدوارانو په کار او صلاحیت خبر دی نو حتمی فیصله به هم دغه په لاس کې وي
زور چیف منسٹر صاحب چې زمونږ په پرویز خطک صاحب اسد کیسه زما مطلب د موږ سینیئر کسان یو الډی پاتې شو مو دې نومونه باندې دا روان دي ورکی به نور خان صاحب دا فیصله لا چې هغه فیصله کول غواړي هر یو شي خبر دی چې اسد کیپاسټی دا هغه فیصله کوي
د 2014 کال په انتخاباتو کې هم پاکستان تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا کې زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې وې خو دومره سیټونه نه و چې یوازې حکومت جوړ کړي نو ځکه هغه وخت د جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي سره ائتلافي حکومت جوړ کړو دا ځل په انتخاباتو کې د ګوند دومره سیټونه دي چې په خپل سر بغیر له ائتلافه په صوبه کې حکومت جوړولی شي
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي
په بلوچستان کې سیاسي ګوندونو د حکومت جوړولو لپاره هلې ځلې تیزې کړې دي د صوبې د اعلی وزیر د چوکۍ لپاره د دوو امیدوارانو نمونه مخته راغلي د سیاسي چارو ځینې پوهان بیا وایي د اعلی وزیر چوکۍ ښایي د عوامي بلوچستان عوامي ګوند په برخه ورسي د مشال لړیو خبریال معلومات راکوي
د بلوچستان اسمبلی پر 50 چوکۍ باندې راغلو نتیجو ورسته بلوچستان عوامي ګوند 44 د مذهبي ګوندونو اتحادیه متحده مجلسي عمل نه او بلوچستان نېشنل ګوند و چوکۍ ترلاسه کړې دي د غړول پاکستان تحریک انصاف او عوامي نېشنل ګوند درې درې ازاره ډیموکراټیک پارټي او بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډلې دوی دوی چوکۍ ګټلې دي د دې ترڅنګ جمهوری وطن پارټي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي ته یو یو چوکۍ په لاس ورغلې ده د بریالي توپ وروسته د بلوچستان عوامي پارټي مشر جام کمال تیر ماښام په کوټه کې وایي خبري کام ته سره د وینا کول پر وخت وویل چې د پګوند کې د ژوب څخه آزاد غړی میټا خان کاکړ او د دوکي څخه سردار مسعود لونی هم شامل شوی دی د غړول د بلوچستان عوامي ګوند د غړو شمیر مخ پر زیات ته دو دی
او مجموعه مې مجموعه کا جو
د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال وایي چې دوی به اوس خپل فیصله په خپل کوي د اسلام آباد څخه هیڅوک حالته سوي پیسلی پر دوی نسی تپلی او دا اعلی وزیر د چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره په ګوند کې دننه مشاورت روان دي بلخوا د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل هم په صوبه کې د حکومت د جوړولو په خاطر تیر ماښام وکټ ته را رسیدلی دي د غړول د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر اڅکزي ویلي دي چې دوی په صوبه کې د یو داسې حکومت جوړولو په هڅه کې دي چې هغه د ولس د بنیادي ستونزو د هوارولو توان ولري هلته په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان للوري هم په بلوچستان کې د حکومت د جوړولو په اړه سلا مشورې پیل شوې دي د دې مقصد لپاره یې په بلوچستان کې د ګوند صوبایي مشران و اسلام آباد ته وربللې دي د دې ترڅنګ د خپلو استازو د لارې د جام کمال او سردار اختر منګل سره هم تماس نیولې دي
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ ویډیو آډیو لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ
هلته اخیری برخه تلاټ شئ
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ ویډیو غانی وګوري او پروګرامونه واوري
تاسو مشال ریډیو ته غوږی پټاکنو کې تر بریا ورسته تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پاکستان د وزیر اعظم جوړیدو لپاره تیاری نیسي دغه ګوند ویلي چې نوموړی به د 14 اگست نه مخکې د چوکۍ حلف پورته کوي عمران خان په 2015 کال کې په ګاونډي افغانستان کې د طالبانو جګړه په حق بدلی وا خو تر کامیابی وروسته په خپل لومړی وینا کې وویل له افغانستان سره د پرانستي پولې او هند سره د خوړې کو غوښتن کړي په دې اړه د ډان ورسپانې د لیکنې مهم ټکی له فرخندې اسد اور
ډان ورځپاڼه په خپله اداریه کې لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې په لومړي وارې په وفاق کې حکومت راغلی دی د دغه هیواد بهرنیو چارو په پالیسی جوړولو کې به ورته ډیر کار کول وي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کام ته په خپله وینا کې د تیر زیارت په ورځ وویل چې د دوی حکومت غواړي د ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې جوړې کړي. ډان لیکي عمران خان په خپله دغه وینا کې د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو ښه کولو په اړه ډیرې ښې خبرې وکړې او باید پاکستان لومړی د ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې کړي چې دا شانی اقتصادي او امنیتی حالات هم خشي. عمران خان په دغه خبرو کې د هند، افغانستان او امریکا سره د کړکیچنو اړیکو ذکر هم وکړ. په دې خبرې زور راوړو چې باید اوس ته برابرۍ په کچه د ټولو سره ښې اړیکې جوړې شي. دغه هیواد جنگونو ځپلې دي او پاکستان غواړي چې په افغانستان کې امن راشي. نوموړي وویل د افغانستان سره کلاوه پوله غواړي چې خلک پرې په آزاده تګ راتګ وکړي. عمران خان وویل په افغانستان کې امن د سیمې لومړیتوب دی او باید افغان ولس نور په یو خوندی او محفوظه ماحول کې ژوند وکړي. د هند په اړه هغه ویل چې اوس وخت راغلی دوه هیوادونه پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای خبرې وکړي. ډان لیکي باید هند د عمران خان وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووایي او د کشمیر په ګډون پر ټولو مسلو دی له پاکستان سره خبرې وکړي.
د مشال ریډیو د دوشنبې یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یوونی مو بجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی مو بجو
د سولې پلور
په پاو کم درو بجو
سندره جادوګری
په درینی مو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو
سرچینې وایي تیر دوشنبه افغان طالبانو او امریکایي چارواکو مستقیمه خبرې کړې دي. یوې باوري سرچینې پرون مشال ریډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دا خبرې په قطر کې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبرو په اړه د پښتنې ځواب نه دی ورکړی، خدای رد کړی هم نه دی. طالبانو او افغان حکومت هم رسمن څه نه دی ویلي، خو د سولې عالي شورا یې هرکلی کړی دی. شنن کې دا ډول رابطې مثبتې او ګټورې بولي. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
سرچینې وایي افغان طالبانو له امریکایي چارواکو سره مستقیمه خبرې کړې دي. د طالبانو باوري سرچینې پرون د مشال رادیو همکار طاهر خان ته پاستولي پیغام کې ویل دي چې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستيال سره خبرې کړې دي. نو موړه د سرچینې پیغام لولي.
طالبانو یو ډیر باوري سرچینه ده، اعتباري سرچینه ده. د هغې لخوا چې کوم په لیکلې شوې بڼه یو میسج لیکلې شوې دي مشال رادیو ته، هغه به تاسو سره شریکم. هغه داسې دي، د امریکا د خارجه چارو وزارت لمرستیال استیالی ایل اس ویلز او ورسره تین سره 13 دوشنبه په قطر کې خبري شوې دي. او دې مخ کې وایي البته بحث ډیر ابتدایي او په دې خبره بحث شوی چې راتلونکو تماسونو او ناستو ته زمينه مساعد شي. او په اخر کې د دې میسج دادی د ناستې فضا ډیره خوا، خبرې هم ګټورې تبادله شوې دي.
طالبانو رسمن د دې ډول تماسونو تصدیق نه دی کړی، خو سرچینې ویل دي چې د قطر په خبرو کې د طالبانو سیاسي مشاور شیر محمد عباس د هغوی د پلاوی مشري کوله. د جولای پر 15مه امریکایي ورسپانې وال سټریټ ژورنال د طالبانو ځنو سرچینو په حواله ورته خبره کړي وه. د جولای پر 15مه نیویارک ټایمز ورسپانې ویلي ول چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو امکان دی. خو په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن د نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورت رد کړی وو. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاندې سټیفنی آر نیومن نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته له طالبانو سره د ناستې د پوښتنې ځواب نه دی ورکړی، خو د وزارت د ډیپلوماټانو او طالبانو ترمنځ د خبرو کېدل رد کړي هم نه دي. د ویاندې ورځپاڼې ته ویلي دي د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه به هر ډول خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وي. افغان حکومت په قطر کې د دې ناستې په اړه رسمي دریځ نه دی ورکړی، خو د سولې عالي شورا یې هرکلی کړی دی. د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک بیګا مشال راډیو ته ویل دا ډول رابطې او خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي مذاکراتو ته ګټه رسوي، او دا چې کابل او واشنگټن په همغږۍ پر مخ ځي. په کابل پوهنتون کې د سیاستیاتو د څانګې استاد نصر الله ستانکزی هم دې ډول رابطو ته خوشبین نه دی.
زما په عقیده دا پایلې ولري، او علت دا ده چې یو خوانه د امریکا طالبانو غوښتنې ترسره کوي، بل خوانه امریکایان کولی شي د خپل نفوذ په استفاده سره د افغانستان دولت واحد شوی. خوشحال دادم چې امریکایان په افغانستان کې د سولې مسلې ته په ستراتیژیک ډول نظر وکړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د تیرې میاشت پر مهال څو ځلې په بیانونو کې له طالبانو څخه د خبرو غوښتنه وکړه، خو هغوی مثبت ځواب ورنکړ.
د سولې پر لور
ټول د خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
پردین کو تاسو مشال رادیو ته وګی په خبر کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز له مجید بابر اور.
د پاکستان تحریک انصاف یو مشر نعیم الحق ویلي چې د ګوند مشر عمران خان به د اګست 14 نیټې مخکې د ودی ادم په هیڅ سوګند پورته کوي. تېر ورځ په اسلام آباد کې نوموړي دا خبرې له هغې وروسته کړي چې د پاکستان الیکشن کمیشن د غیر رسمي نتیجو تر مخه تحریک انصاف ګوند په خامی اسمبلۍ کې د 1600 څوکو ترلاسه کولو سره اکثریتي ګوند ګرځېدلی. افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته په پارلماني ټاکنو کې د بریا مبارکي ویلې ده. ولسمشر غنی د اتوار په ماسپښین پر ټویټر په پیغام کې ویلي دي چې له عمران خان سره یې ټلیفون خبرې وکړي. عوامي نېشنل ګوند به سبا ته په ټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد پراخې مظاهرې کوي. د دې مظاهرو اعلان څوره د مخکې د ګوند مشر اسفندیار ولی خان کړی و. د افغانستان د سولې علي شورا په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو حرکت کړي او دا ډول غونډې د سولې د رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره ګټورې ګرځولې دي. د جلال آباد ولایتي شورا او خاریان د قابلګانو په یا خزینه روغتیایي کارکوونکو پر روزنیز مرکز د وسلوالو برید اندېښمن کړي دي. خو د ننګرهار والی حیات الله حیات ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه د خلکو ژوند ساتنې ته چمتو دي. چارواکي وایي چې په انډونیشیا کې د زلزلې له وجې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او څلوېښت ژوبل دي. د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې چارواکي وایي چې د 6.4 ریکټر کچه د دلې د هیواد مندنۍ جزیرې لومباک کې ډېر کورونو ته زیان رسولی.
د خبرونه په پاتې برخه کې اوریدونکو ستاسو لپاره مو دوه نیوز پروګرامونه ساتلي. ستونزې او سرکار او د باختر ستوري ول درته ستونزې او سرکار خبرونه اورو چې مجید بابر یې جوړوي.
ستوري مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منی. د نن په خبرونه کې به واوري چې د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو په پارلماني ټاکنو کې په پراخه کچه د درغلي تورونه لګولې دي او د هغو نتیجو چې له مخه پکې تحریک انصاف ګوند بریا ترلاسه کړي منلو نه انکار کړي. دغه ګوندونو په دې لړ کې د دغه هیواد د انتخاباتو کمیشن تورن کړی دی. دا چې انتخاباتي کمیشن ولې په رڼو او شفاف ټاکنو کولو کې په مبینه توګه ناکامه شو همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
دا راته زموږ چې دا قسم کې څه نه کړ چې وی تر ازادي څه کې سم څه خبرې نه دی. دا بالکل د قانوني لار دا راته چې وی ان پلاټس او اپلیکیشن پای کې جمع
د ټاکنو د نتیجو نه پس په دیر ضلع کې یو شمیر هغو کاندیدانو چې بریا یې نه ده ترلاسه کړې احتجاجي لاریون کړی. په دې اړه تفصیل غلام غوث وړاندې کوي.
مظاهرې ته د وینا پر مهال د بر ادیر نه د قومي اسمبلۍ د 15مې حلقې د متحده مجلس عمل کاندید صاحبزاده طارق الله تور پوری کړو چې په ټاکنو کې په ټول هیواد کې په لویه کچه ټګي شوې ده.
کراچی والے چترال پورے ٹول پولیٹیکل پارٹیاں
دے الیکشن نتائج مسترد کرے دی جدا نمیرے
خدا پاکستان د الیکشن کمیشن چارواکو په انتخاباتو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا د ټګۍ او درغلۍ د تورونه رد کړی دي. صاحبزاده طارق الله تیر ماښام په دیر کې احتجاجي لاریون ته د وینا پر مهال ویل
بارے په دیوال باندې ریزلټ پونګا ریزلټ چې شوهره بارا تاغه 66000 اوپر کو ما ته 57000 اوپر کو ما چې خپل کالکولیشن کړه به تقریبا من 50000 تر رسیدلی دا 47000 پاتې شوی دی او نن هغه ته 66000 ورکړل کیږي او زه 57000 ته ورسوم دا ټول ګټه دا ټول فراند دی
د انتخاباتو د نتایجو په ضد د لاریون ته د وینا پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر مسیح الله خان وویل د انتخاباتو د نتایجو زیات وخت اغیستلو شکونه راپورته کړي دي.
یو خبر راغہ شاہزادہ طارق الله سے نجم الدین خان نثار خان کون په یو کې پد ولاری ان شاء الله را ته پچلو
په برادر کی په ان 15 قومي حلقه باندې د سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف کاندید صاحبزاده صبغت الله بریا تر لاسه کړی ده. د برادر په دوو صوبایي حلقو د پاکستان پیپلز ګوند ملک بچا صالح او صاحبزاده ثناء الله او د برادر په یو صوبایي حلقه باندې پخوانی صوبایي وزیر او د ام ام اے کاندید عنایت الله بریا ترلاسه کړی ده. په انتخاباتو کې د نتایجو په سر د راپورته شوی لانجې په لړ کې نن د جمعیت علما اسلام په لخوا د خیبر پښتونخوا د زیلو په سطح هم د احتجاجونو کولو پلان جوړ کړی شوی دی.
په ټاکنو کې د درغلیو او د دې ترڅنګ د نورو تورونو د موضوع مې د خیبر پښتونخوا د ټاکنو د کمیشن ویان سهیل احمد مخې ته کې خوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې سهیل صاحب ټاکنې وشوی او د ټاکنو نه پس سیاسي ګوندونه اعتراضونه لري او غیدا نتیجې نه مني ټاکنیز کمیشن په دې لړ کې څه کولای شي؟
دا چې دی الیکشن کمیشن زموږ د اغا د آئین او د قانون مطابق چې کوم پروسس روان دی دا اوس چې ما هلي غري د الیکشن دا خاص کر د انتخابي د ټاکلو دا راغچ او شو دې کې خلکو باقي امیدوارانو اعتراضات وکړل یا غي هغه ټیم سره د دوباره د ګټه لپاره درخواستونه ورکړل د سټیټ ریټرنینګ وسلامه الله یا ریټرنینګ وسلامه الله او په هغه باندې چې کله ریټرنینګ افسر هغه نه مطمئنو نو په هغه کې د ډیر ځایونو کې دا دوباره ګټه هم شروع کړل. اوس اعتراضات خو تاسو چې کوم خبره وکړه د سیاسي کوندونو بالکل دا د دوی یو حق دی الیکشن یا نتایج تسلیمول یا په هغه باندې خبره کول خو چونکې زه په حیثیت د دوی الیکشن کمیشن د توګه په حیثیت باندې زما دا رای ده او دا یو نه دی چې دې لپاره چې کوم کیبینټ جوړیږي چې بیا هم دا نن چې کوم یا نن او سبا پورې چې کوم دا نه روان دی دا حتمی نتایج چې وایو نو حتمی نتایج چې کله دا اوشي هغه نرسو الیکشن کمیشن باقاعده دا نوټیفیکیشن وکړي او هغه نرسو به د دې لپاره ټریبیونل جوړیږي چې د ټریبیونل بیا به هغه باقاعده ټریبیونل کې دي دا قسم کیسونه کړه چا وی تر ازادي څه قسم خبرې نو دوی د بالکل د قانوني لار غاړه ده چې بي التلاش سو اپلیکیشن پای کې جمع کیږي.
سهیل صاحب د دغه خلکو د پاره چې کله راځي او اعتراض لري نو داغه د پاره د هغه سره کوم ویډیو ثبوتونه یا نور کوم داسې ثبوتونه نو پاره کې د ټاکنو کمیشن کم ثبوتونه غوړه غنی او کم ثبوتونه د قبلولو وړ نه دي.
ګورې چې دا خو د ټریبیونل کې ویل دا د های کورټ د جدي باندې مشتمل دی لکه دا غوي یو قسم د لیول غریب ریټایډ د موجوده چې کوم د منر های کورټ د الیکشن کمیشن کم دا چې کوم موجوده سټینګ ځان دی دغه د دې ټریبیونل کې ویل لکه هغه پر اعتراض سره چې کوم ثبوت دی کاغذ د تحریری شکل کې وی کاغذ ویډیو شکل کې وی یا دا څه نو دا غریب باندې منحصر ده خو لکه څنګه چې چا سره ثبوت وی
نو بالکل سرل ثبوت بری خپل کیس جمع کوي خپل پیټیشن به جمع کوي بس دا پیټیشن بالکل خپل ثبوت کوي نو الیکشن کمیشن دا هغه راته ویل وا ان شاء الله بعد هغه مناسب فیصله کوي د قانون او د آئین مطابق ځای کې
سیاسی گندونو لخوا یو خود اگر ٹول نتیجے رد کرل شوی دی بل د ټول نه غټه تراس تاسو یو نظام متعارف کړو چې هغه ته مرکزی یو نظام ویلو چې د واتس اپ په ذریعہ باندې با هغه ولی کې ناشتو هغه ولی کارو نو
دا چې دی په دې خبره کې لکه زلالمو چې تر خدا سے نو کوچون کی ددی تکپیزاری نر سربا خپل موبایل پر ذریعہ باندې تصویر اغستو د غفارم 43 نو ددا نتیجه باندې ورن لیگلا ریٹرن نه سنتا او موبایل باندې او بیا د رشن الیکشن کمیشن مرکزی الیکشن کمیشن کی حاضری خپل مرکزو اغه ته لیگلا یا خلک ددی چون کی شاید دا یو وزتی دی چې لکا انٹرنیٹ دا کم دتر کم دا سیگنل مطلب وا یا هغه کې دې څه کم کم یا د دین زیات زما په خیال باندې هغه کم د دې سره دا اپ او موبایل اپ نو ریزایډینګ افسرانو فل دغه کې دې خوشین په هغه کې د دې زما چې خپل کم خیال دی یا موږ دې کم زیات غرانه دا غد غرانه چې په لوډډ شډا سي لکه دا یکم دبیرو حلقو نه دبیرو تجاری نه سلام صاحبان نه نتیجه ملای دل شروع شو نو اغه سیستم باندې لګلو راوستل شاید تاسو یو وجه کې دی شي چې اغه زګات چې یو موبایل نه بل یو ځل باندې بده دوه ځایونو ته دا نتیجه استولا کدا دې ریټرن نه سر ته هم استولا او دا به الیکشن کمیشن اسلام آباد ته هم استولا نو ما خیال نه لري چې دغه یو ټیکنیکل ریزن هم کې دی شي
اوس دغه نظام چې کومو دغه نظام بالکل تاسو ناکار او ګرځولو کنه اوس تاسو هڅه کوي چې دا بیا کار شروع کی یا
زمون د الیکشن کمیشن خپل د آی ټی د انفارمیشن چین ټیکنالوژي خپل وینګ دی خپل شوبدا تاغي مشران الیکشن کمیشن په قدیمه کې نه د فیصله به الیکشن کمیشن کوي خبر شو اعتراضات خود غریب د دې هدف پر خو فزای دي چې او نتیجه فورن ملاو نه شو بالکل دا خبره تاسو صحیح ده او د دې سره یو بل اهم خبره دا کومه چې د دې نتیجه باندې خو ټیک شو دا هغه نغت په سیستم باندې لوډ راغی خو د دې نه علاوه یو لکه کم دا کاغذ په شکل کې دا فارم او دا 45 نو دا پریزایډینګ افسر باندې لازم وا چې د بده ایجنټانو له عمر کوله او د پولیټیشن نه بهر دی نو اویز ناکولا
ټول نه غټه خب اعتراض بیا دا او چې دا کم فارم 15 سل وختم یا 45 تقریبا ډیرو لوی سیاسي ګوندونو دا ویل چې را هغوی پولینګ ایجنټانو ته دا فارم ملونه شو په ساده کاغذ ورته نتیجې ورکړل شو
کچر دا سی وی کنه لکه د دې کې حقیقت دی نو لکه دا خو ټیک نه ده خبره خو تاسو بالکل صحیح ده دا نه ما لکه دا غي پابند شي دا بده ورکو خو اوس دې کې بل خبر هم دا مثلا ایجنټان ناشي شپږ دی او دی اته دی دا پولینګ ایجنټ سګن دی دای په دغه متعلق فارم باندې دا دغه جوړول نو خامخا به هر پټای د کس نوم لیکي دغه به ووټ لیکي دا لکه دا یو ځای کې ما خپل د اعتراضات واردل چې هغه وایي چې دې کې لکه د فلان کې نوم نو اوس کو کې دې شي زدانو دا زپو په دې بو بلل کې را صفه خبر کا سو کوم چیرې کې دې شي چې دا دې دفتر دا غړلې چې کم روم دې کسته او کم دین دې دا به بد نن به وږي کو دې دا په کار دي کنه نو دا لکه یو هغه په پات باندې راځي چې نو کم کم ځای کې دا سې دین دا خو بالکل خلاف ورزي خدا نو دې کې اوس کې چې دا خبر دي او دا د ټریبیونل ته دي دی
فارم 15 سل وختم قضیه چې کوم ډیرو سیاسي ګوندونو ویل دا یا دا خبره کوي چې را د موږ پولینګ ایجنټانې د نتیجې نه مخ کې د یوې ګنټې د پاره ډیرو پولینګ سټیشنونو نه وېست د دې فیصله به هم ټریبیونل کوي
خبره دا چې ټریبیونل
د دې اعتراضاتو د اوریدو لپاره جوړ شوی دی یا جوړیږي به اب نوٹیفائی دی کنا اغلی با ججمنٹ بہو اغلی کئی ہیرنگ میں کئی اغلی میں سماعت کئی نغوشی دا ٹھوڑی خبری کے پاس اگوری دا دا اعتراضات سر تعلق ساتھی دا نتائی جو چیلنج کور سر تعلق ساتھی نو دا سو خو عموماً کی کی دا یو عام غیر روان دے یا ٹرمینل جوڑی کی دا گر پارا چیزا سے کسیم سے ایشوز راجی یا دا سے کسیم سے چا مطلب بیرے شکایت ہونے گی یا دا سے نو دا پا آخری ٹرمینل کی ردی فیصلہ کی او باقی دا با
سہیل صاحب تردا محال پورے دادے اس تقریباً دو ورځې وشوي درې ورځې برابری گی تر اوسه تاسو ته خیبر پختونخوا کې څومره اعتراضات جمع شوی دي
لکه تاسو کچھ اعتراض خبره کوي نو عام طور باندې زمونږه ډیسټریکټ ریټرننګ افسرانو سره لکه زمونږ باندې صبح کې خوب بسیر پشمار باندې او سودا چې دي ځای ندی چې هغه کې دوباره د ګنټای د لپاره درخواستونه ورکړل شوی دي نو لکه کله دوباره ګنټای دا خبره ز تاسو سره شکایت په شکل کې حکم نو زما په خیر دا هم هغه کې راځي نو هغه باندې متعلقه دی اروز د ریټرنینګ افسران د رضامندۍ یا د هغه د هغه چې هغه پی اګری شي هغه رضامندۍ سره دغه دوباره ګنټي وکړه بعض ځایونو کې شروع ده او بعض ځایونو کې کیږي اوس هم ده نو دغه لیول باندې خو چې دا کوم اعتراضات نه خو غي الته د دې ډیسپوزل کوي باقي بعض ماینر دغه راغلي دي مونږ ته کیرا پولینګ ایجنټ چې تر دې پرې خو دې هغه باندې دا کیږي دا څه نو هغه کوم هغه ورځ باندې د پول ډې چې کوم هغه ورځ باندې د هغه هغه متعلق دی یارو او آر او سره کانټیکټ کو هغه ته موږ ویل شره تاسو فورن داو کې د کده نه نو په لړکی اعتراضات راتلل نو موږ متعلقہ انتظامیہ الرٹ کولا او حال تک ڈی آر او سره زمون کنٹیکٹ او خبر وی نو دا خو باغی پاغرز باندې هغه حل کولې
سہیل صاحب چې کم په خیبر پختونخوا کې یا په نور رینو کې سیاسي ګوندونه دي هغه پریس کانفرنس خبري غونډه او کې هغه په هغه ورځ باندې د نتیجو د منلو نه انکار وکړو دا انتخابات دا ټاکنې درغلی وګڼله درغلی وبلله دا صرف د بیان بازی تر حد پورې دوی دا خبره کوي کنا تاسو کمیشن ته په لیکلې بڼه یا په رسمي توګه باندې کوم اعتراضونه هم دی ټولو ګوندونو جمع کړی
جی زما دا خیال دی چې کچن دا ډېر خو لکه ټول په خلک دي سیاسي ګوندونو کې سرم دي نو دې کې دی خو په دې خبرو دي کچری دای دا غنی چیرې دا اعتراض مونږ چې دا راغلې د دې وزن دی یا غیتا غنی نو غیر خو په کارو چې دای تحریمی طور باندې الیکشن کمیشن سره جمع کړو یا یې پروت کړو وي او که څنګه نه دی کړی نو هغه اوس لکه دا هغه پر دای موکدا چې هغه دې لکه دې ټریبیونل باندې جوړول نه بعد فائدہ واخلي
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندې وینو زمونږ تر غوګوي ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00422111 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستوندو په اړه باندې معلومات راکړئ
اوس هغه اوریدونکو د باختر ستوري ونیس پروګرام درته ورو د خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربایم په نننۍ خبرونه کې به د یو زلمی شاعر په غزل د کرکتن حال پر ریپورت کې درکړو بیا بل وتیلی سندرغاړي معلم رضوان منور سره د محلي موسیقۍ د کمرنګۍ په عواملو مرکه ولرو او په اخر کې به په پښتني کلتور کې د پنی پارزښت هم ریپورت ولرو لومړی ریپورت ترازو په جلال آباد کې ختیز ادبی بهیر د تیر شپږو کلونو رئیس ونیزي غونډې کوي په غونډو کې کرکتنې ته هم وخت بیل کړی شوی دا ځلې د یو تنکی زلمی شاعر اکرام الله وقار په غزل کرکتنه وکړه چې حالی په ریپورت کې درکو خ ختیس ادبی بهیر دا زل د زلمی شاعر اکرام الله وقار په غزل کرکتنه وکړه. د کرکتنې په غونډه کې ګڼو شاعرانو برخه لرله. لومړی شاعر خپل غزل د کرکتنې لپاره ولوست.
تسلې د رنگونو ته منار د خایستونو پتا باندې ودان دی کلی خار د خایستونو وتلی لیونی سری گریوان ببر سرونه د مینې د کاروان سره پلار د خایستونو خپل حسن مغروری خ جوړی ګو سره دواړه تسمه پری ذات او زیار د خایستونو چو خاندی برخو کې پیداش جوړواله ورشي برابره په معیار د خایستونو نو ذکر بکی دو پکې ضرور د یوسف مخو چې چیرته به هم یاد شلو بازار د خایستونو اکرامه بیا بسر یې په بدرنګو کګولارو اکرامه ګو روان اخلي هزار د خایستونو.
د ختیز ادبی بهیر مشر ضیاءالدین امتمل وایي چې په بهیر کې د پوهنتون د استادانو د لیکچر نوټونو له برکته اوس ځوان بهیروال په دې توانېدلی چې ښه شاعري وکړي.
دغه بهیرونو له برکته چې دلته کله نا کله استادان راځي لیکچرونه وړاندې کوي، په ادب غږیږي، په تخیل غږیږي، په فکر او احساس غږیږي. د همغې نتیجه ده چې نن دغه ستنکی ځوانان دومره قوي غزل لیکي، شعرونه لیکي، نظمونه لیکي، بهیرونه دي چې نو ځوانانو ته نوي فکرونه ورکړ. بل خبره دا ده چې ډیر آزاد کرکتنه کیږي.
شاعر او لیکوال عرفان الله بیادار وایي چې که اکرام الله وقار خپل مطالعه ته دوام ورکړي په شعر ویلو کې بل پرمختګ وکړي.
د اکرام عمر ته په کتو باندې دغه غزل چې د دې د عمر نه ډیر لوړو، که اکرام هم دغه سیمخ وړاندې لاړ شي په راتلونکي کې به یو د خو شاعران نو د جملې څخه وی. اکرام ته پکار دي چې خپل مطالعه ته لکه څنګه چې دوام ورکړي په همدغه ډول خپل مطالعه وکړي. زه بسل په سلا کې په دې باندې ډاډه یم چې اکرام په راتلونکي کې یو د ښه شاعرانو د جملې نوي.
اکرام وقار وایي چې په بهیرونو کې د ګډون له عملي شعر مخ په خکېدو دی.
دا چې ما تقریبا 2-3 کال مخکې د ختیز ادبی بهیر په جمعګي غونډه کې برخه اخیستله، نو هغه وخت چې ما کې کوم د شعر لیکلو توان موجود و هغه لسچند او شلچند اضافه شوی دی. د همدې بهیرونو له وجې زما شعر ډیر ښه شوی دی.
په غونډه کې یو آزاد مشاعره هم وشوه چې ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ولسی موسیقي د ولس د زړونو او ذهنونو ترجمانی کوي، خو په دې وروستیو څو کلونو کې چې پښتو موسیقي ته ځوان سندرغاړي راوتي او د نوو سازونو سره سندرې وایي، د پښتو ولسی موسیقي کمرنګې کړې ده. په همدې اړه مو په جلال آباد کې وتلی محلي سندرغاړی معلم رضوان منور په یوه مرکه کې درغږولی دی.
معلم صاحب رضوان منور، که وکتی شي په جلال آباد کې ستاسو په شمول یو کس دوه بنور داسي وی چې د محلي موسیقۍ د ودې لپاره الله هم لاس پکار دي، خو کدا هم وکتل شي نو زمونږ او ستاسو د محلي موسیقۍ ورځ تر بلې مخ په زوال ده. د دوه اصلي لامل څه دی؟
اصلی موسیقی زوال یوازی و یوازی مونگ او زمونگ سر پخوا که او ریدون که تاسو خپنشی پک کل که تلویزون رو اخلی که رادیو رو اخلی دست سندر چه نپکی و پیغامی ند اصلاح ده پارا ند طولن اتحاد و ده والی ده پارا ند روغوالی ده پارا ند باسازی ده پارا ار آغازی چتیاتی مبتزل شعری که ده جنهی پا وازی خواه و سبحان الله اغنو تا دیر خوشحاله یو که ده علک پا وازی زوان کل ده زوان نسل ده 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 یو علت بلم که ده شی چه آغا بی سوادی ده زکا زمان خلق که چیر تا پا موسیقی بنده و پوهیگی یا ده شیر پا محتوى و معنا بانی پوشی نو بی آغا ایس کرنم ده غسی مبتزر شعری نوری زکا ده خلق یوازی و یوازی بدنگ مشهور ده او رادیو او تلویزیون آغا سندری نشری چه آغا زمان ده اصیل موسیقی ده پار زوال ده و تبایده
تاسی چه وز دغل تا پا جلال آباد کی تقریبا ده مشران و هنرمندانو بدل لگیه ده خپل زوان و هنرمندانو تا مکلا ده سی توصیه کرده چه مبتزل شعری دی نوی بازاری شعری دی نوی و ده خپلی محلی موسیقی خیال دی وساتی ده سی توصیه مو چا تا کرده؟
عابد صاحب دوی سره غونډې نیسم، دوی را ټولوم، کوم څه چې مشرانو را پریښي وو هغه مو ژوندي ساتلی دي، ځکه باید دا حساسه ده تاسو ژوندی وساتئ. زموږ مشرانو چې موږ ته د عبارت د غزل لوبې بګتۍ نیمکۍ چاربیتې داستان مصرعی ځینه پخوا به ورته سر ویلی، اوس مصرعیزه شوه، سروکې شو، مصرعیزه شوه. دوی سره بار بار دا خبره شریکه کړې ده چې تاسو کوشش وکړئ چې مبتذله شاعري ونه وایي، هغه فلکلوریک موسیقي چې زموږ مشرانو په نړیوال شهرت ترلاسه کړی دی هغه باید له سر نه کړو.
پخوا به چې خلکو ودونه په کلو کې کول، په دیرو کې کول، دغه ولسی موسیقي به ورسره ژوندی وه. فکر نه کوي اوس چې خلک په ښارونو په هوټلونو کې ودونه کوي او دلته همدغه ستاسو هنرمندان ورغواړي، نو موسیقي په خلکو عذاب کړی ده. دای هم لامل نشي کېدی
دا د اوریدونکو دپاره خپله سندرغاړی کې وپوښتي چې تا د هوټل کې نن دا پروګرام کړی دی، نو تر یوې هفتې پورې د ذهن آرام نه وي، نو د ده شیقین یا راغلي مېلمانه چې د واده مراسمو ته راغلي دي هغوی خو تر لس ورځو پورې لیونیا دي، هېڅ په دې نه پوهېږي چې دا سندرغاړی څه وایي، د ده د شعر محتوا څه ده، د ده ایډیا څه ده، د شعر نه مطلب څه دی، دا شعر د ده د خط و خال دپاره دې وویلې، د وطن دپاره یې ویلې، کومه بله جنبه لري، هېڅ هېڅ په دې باندې سره نه پوهېږي، یو درست غوبلې جوړ کړی. دا خو د اصلي موسیقۍ د تباهۍ دپاره صاحب ما مخکې اشاره ورته کړې، بیا هم په دې باندې فوکس کوم چې دا تباهۍ د زوال دی.
اوس چې په پښتون میشتو سیمو کې بدامني ده، ستاسې دغه د موسیقۍ په هنر یې څومره بد اغېز کړی؟
هر هغه څوک چې په ولسونو کې دي هغوی د دې موسیقي سره ډېره علاقه لري، ډېره علاقه مند دي، ځکه هغوی غزل اورېده، هغوی چاربیت اورېدله، هغوی ټپه اورېدله، هغوی وړې او لنډې اوږدې قصې اورېدلې، هغوی بګتۍ او نیمکۍ لوبې اورېدلې. نو زموږ په دې موسیقۍ باندې په سلو کې 95% تاثیر کړی دی، موږ اطراف ته نشو تللی، اقتصاد دې زموږ د تباهۍ سره مخامخ کړی دی، ناامنۍ او بدامنۍ لایې تناهۍ ته رسېدلې دي. او هماغه خلک دي چې زموږ د موسیقۍ سره مینه لري، خو چون بدبختۍ او حالات د قابو نه وتې دي، بدامنۍ د امنیت نشته دی، هغوی هم چپ او غلي پاتې دي.
دا چې بدامنۍ د اساس روزګار هم په صفر کې ضرب کړی دی، دولت سے توجہ کی؟
د دولت دخوان یو پینسل، یو کتابچا، حتی دا چې یو تقدیرنامه ما ته نه درکړ شوی، نه زما بل سندرغاړي ته چې ستاسو د کور ودانی په دې سختو حالاتو کې موږ سره پراته قرباني ورکوي، د دې نه چا سالمه ګټه پورته نه کړله. لکه د مخکینی دولت غوندې د ارواخات شهید نجیب الله، ځکه چې هغوی نه سالمه ګټه په دې خاطر پورته کړې وه چې هغوی ترویج تبلیغ د دوی د لارې نه کوه، دوی ته تنخواګانې ورکولې، په دولتي چوکاټ کې ټول جسمونو کې سره راټول کړي وو، تنخواه ورکوله، کوپونی ورکوه، او دوی بیخی بسیا هوسیا ژوند در ما په کراتو کراتو چغې والی جړل می دي، د رسانه د لارې نه، په نت کې، په نور وغیرہ چې څومره امکانات ما ته پلاس راغلی پیدا کړی می دي، خو هیڅ نتیجه نه ور کړی.
تاسو چې کوم د هنر خواګه په ولس باندې وشي، خو خدای نه ده چې وز مشال راډیو اوریدونکو باندې هم یو زمزمه باندې ونه زوي.
ولې نه، ولې
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم په پښتني ټولنه کې د پنی په کلتوري ارزښت یو ریپورت چې په کابل کې زموږ همکار رحمت الله افغان تیار کړی دی.
پڼه چې ځینې پایزار بولي، له لسګونو کلونو را پدې خوا په افغاني ټولنه کې رواج لري چې خځې او نری په پخو کوي، خو د نرانو په نسبت پنی خځې ډېری په پخو کوي. ژورنالیست بختیار تلاش وایي چې پنی د افغاني ټولنې سربیره په هندوستان، بنگلاديش او اوسنی پاکستان کې هم په ډېر کم توپیر سره ګډ استعمالیږي.
پنی د افغانستان په تاریخ کې خورا اوږده مخینه لري. دا د حتی د ویل شو چې د اریایی قومونو یا د اریایی وختونو نه راپاتې هغه پیزاوار دی چې تر اوسه پخ پوکیږي. پڼې چې دي دا حتی په اریایی سرودونو کې هم له دې نه یادونه شوې ده.
د نوموړي په خبره چې پڼې د افغاني اصلي فرهنګ هغه برخه ده چې لا یې هم د یو ځانګړي مود له مخې پیغلې، ناویانې او ځوانان په ځانګړیو مراسمو کې په پښو کوي.
خوند به هله وکړي چې دا بیا له هماغه ګنډي افغاني سره په هماغه رنګ کې په هماغه شکل چې ګنډي افغاني ګنډل شوي دا هم په هماغو رنګونو